د مشال اړیکو په یو بل خبرونه کې ستاسو کوربه ګل ایاز مستلی مشي او د محل په خبر کې د سحر لس بجې دي. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو ونیس پروګرام د تاریخ پاړه هم د دې خبرونه برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی په پیښور کې قبایلي جرګې د هغه سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره د ټول پښتني یا رفرندم غوښتنه کړې. د افغانستان ولسمشر به سبا د قازقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې کوي او د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو. اوس د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلول لپاره دي په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرندم وشي. نوموړي پرون د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې د قبایلي جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دې د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک خپل کلو کورونو ته ستانه کړل شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت په اړه د روانو بحثونو له کبله د کډوالو بحالۍ موضوع له پامه پریوتی ده. بلخوا په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به د قبایلي مشرانو په غونډه کې تګلاره جوړوي. د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف د امریکا له بارنو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارنو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړو خیز اړیکو سیمهیز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په دې موقع د فوج مشر ویل چې پاکستان له امریکا سره په باهمي دلچسپي او په احترام ولاړ مضبوطي اړیکې ساتل غواړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر په دې خبره ټینګار وکړ چې له پاکستان سره اړیکې د نورو هیوادونو سره مشروط نه دي. په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباري کړي او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. په کوټه پریس کلب کې پرون د هوران بلوڅ په نامه یوې مېرمنې د خبري کانفرنس پر مهال ویل
گزشتہ تین ہفتے سے بلوچستان کے علاقے بولان اور اس کے گرد
لتیرو دری ونی اور ایسے د بلوچستان په بولان او شاو قاسمو لک مارواڑ لکڑ گوزی بزگر بربڑی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر وسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تشتول سوي په سرګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو شدزي او نارینه وجل سوي دي.
خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نشته ګوند لخوا نن د زیارت په ورځ ټول ګوندیز کانفرنس کیږي چې په کې به د کوټې ښار پر امنیت او په نورو ستونزو بحثونه کیږي. د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي مشال رډیو ته ویلي د صوبې ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته دعوت ورکړي او ټول سیاسي ګوندونه به په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ڈی ایل تختول شو کارکونکو څخه دوه تنه خوشی کړي او خپل کورونو ته را رسیدلي دي. د دې کسانو د کورونیو غړي وای ټیکدار اسمت الله او د هغه منشي غفار وسلوالو طالبانو خوشی کړي او په خیریت سره خپل کورونو ته را رسیدلي دي. د روان کال په سپتمبر میاشت کې نامعلوم وسلوالو د قیل سیف الله له مرغی فقیر زی سیمې څخه د بی ڈی ای و کارکونکي تختولی وو چې روستو یې ذمہواری رسنۍ او ته پاکستانی طالبانو قبول کړی وو او د را خوشکېدو په بدل کې د پیسو د تاوان غوښتنه کړې وه. پنځه نور کارکونکي لا هم وسلوالو په منګولو کې دي. د قازقستان د جمهوری ریاست د رسنیو مشر وای چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د قازقستان له مشرانو سره په استانا کې خبرې وکړي. دورین ابیوف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشر به له چارواکو سره په دواړخیزه همکارۍ او سوداګرۍ اقتصادي موضوعاتو تعلیم او ترانسپورت باندې خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمی قازقستان ته د ولسمشر د سفر په اړه ویل چې د قازقستان سفر مهال به د دغه هیواد له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او وزیر اعظم سره وګوري. همدارس به د پهنتون محصلینو ته هم وینا وکړي. جرمنی په خیدغه هیواد ته په روستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپل خاوري وباسي. په کابل کې د جرمنی سفیر مارکوس پودزل پرون مشال رادیو د ازادۍ څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویل تر اوسه درې څلوېښت په سلو کې افغانان چې جرمنی ته راغلي دي د مهاجرو په توګه پیژندل شوي، خو د دوی اکثریت به خی وباسو. د جرمنی سفارت په کابل، مزار شریف او هرات ښارونو کې داسې اعلانونه راځوړند کړي چې په هغو کې افغان ځوانان هڅول شوي چې خپل هیواد کې پاتې شي او د مهاجرت له ژوند نه تیر شي. داسې مشال راډیونه خبرونه اوري. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګ بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال پولیسو وژلی وو. د پیرس پولیس د تیرې اونۍ د ترهګر بریدونو سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. چارواکو ویلي چې تیره ورځ سهار وختي پیرس په شاوخوا او د سین ډینی کې یو اپارټمنټ سره نږدې اته نور کسان یې نیولي دي. پولیس سرچینې وایي د چاپی مقصد د پیرس د بریدونو مشکوک سرغنه عبدالحمید اباعود نیول وو. په هغه بریدونو کې 109 کسان وژل شوي بل او 350 نه زیات ژوبل شوي وو. وروستۍ خبر دی، د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي اداره وایي ایران د نړۍ له شپږو لوی هیوادونو سره د شبې تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. د اټمي توانایي نړیوالې ادارې دا خبره په هغه رپورټ کې کړې چې تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اکتوبر په 13مه اټمي تړون لاسلیک کړی وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. درنو دونکو خبرونه د مشال راډیو نه واوریدل، او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په پیښور کې خبري جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو غوښتنه کړې. د قبایلی سیمو مشران په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره څه تګلاره لري؟
عملی کار وسدارې مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټې سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنتریان مې یو پکې او ان شاء الله الډرز هم یو تم مې.
په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره سنجیدګۍ سره اخستل کیږي؟
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل اهداف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان پاکستان
په پیرس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد د تازه عملیاتو حال هم لرو. اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه کې به د مردان کشمیر سمز یا غر پاړه تاریخي معلومات واوري.
دغه ایریا کې یو غټ غار دی، نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یار دا دومره لري دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لري دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو درنو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د جمعیت علما اسلام اسین ډلې مشر مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې پرون په پیښور کې قبایلی جرګې په هغه سیمو کې د اصلاحاتو د ملاتړ اعلان کړی. دغه جرګې په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په قبایلی سیمو کې په ترجیحي بنیادونو امن پر ځای کړل شي او له دغه ځایونو څخه بې کور کړل شوي خلک په باعزته توګه خپل کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه کوله چې په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وکړل شي. د دغه جرګې نور حال له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې وو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې مولانا سمیع الحق وویل
چې جرګې ټول فیصله دغه د ټکنیک ته اول نمبر اهم ترين مسله د قبایلو په حال کولو مسله او اته چې څومره کورونه وړاندې شوې دي، بازارونه مسمار شوې دي، تجارت کباړ شوې ده، دغه تلافي دي.
د مولانا سمیع الحق د دې سرګنونونه وړاندې چې په وزیرستان ملک شانواز خان او ځنې نورو قبایلی مشرانو د اف سی آر په ضد او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو په لړ کې بیلابیل نظرونه سپه دا ډول مخې ته راغلل.
دا شاید بند
دا یو د زړه دغه دی چې خپل اوس کوشش دا وکړو چې موقعه چې هر څوک مونږ راکړي یو موقعه مونږ راکړي او ورک بس دي شي دا لفظ د څو پورې چې مونږ د دې لفظ نه خلاصي ویلو دا مسلې زمونږ نه خلاصيږي.
د مولانا سمیع الحق په مشرۍ قبایلی جرګې په پېښور کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی دی، خو د دغې جرګې په متفقه اعلامیه کې دا خبره شوې ده چې تر ټولو اول دی په قبایلی سیمو کې امن راوستلی شي او بې کوره شوي خلک دی واپس خپلو سیمو ته واستولی شي، او د هغې وروستو دی د قبایلی سیمو د مستقبل لایني حیثیت په اړه په قبایلی سیمو کې ټول پوښتنه یا ریفرنډم وکړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
درو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د 1300 میاشتو رئیس د پاکستان د قبایلی سیمو آئینی او قانوني حیثیت او د فاټا ولسته د آئینی حقوقو ورکولو په ترڅ کې د دغه سیمو نه منتخب سیاسي مشرانو او خپل د قبایلی سیمو وګړو هلې ځلې شروع کړې دي، خو پښتنه دا چې د دې مقصد لپاره په راتلونکي کې څه ګامونه اخیستل کیږي، په دې اړه د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
د قبایلو لپاره د آئینی او بشری حقوقو د غوښتنو په لړ کې د تیرې نهه پورس په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو په ګډون د فاټا ولس یو ګډه مظاهره وکړه او له وفاقي حکومت یې وغوښتل چې قبایلي سیمې د په آئینی توګه د نور ملک برخه وګرځول شي. که څه هم قبایلي ولس ته د آئینی او قانوني حقوقو ورکولو او د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت پترس کې غوښتنو په دې وروستو کې زور نیولې، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې تر مظاهرو او بحثونو وروسته دغو غوښتنو ته عملي شکل ورکولو لپاره څه لایحې عمل په پام کې دي. د قبایلي سیمې کورمې جنسینا د پارلمان منتخب غړي ساجد حسین توري وایي
عملی کار وسداره مونږ ټول کومه کمیټي جوړه شي، دغه کمیټه سره به مونږ وس قبایل بکینو پارلیمنتریان مې یو پکې او ان شاء الله الډرز به مې یو تم مې نه دې سره به مونږ واده سه فیصله کوو چې دغه ټول قبایل مستقبل لپاره فیصله بلندر روان افتینی بیا میټینګ نه.
بل پلو په فاټا سیاسي اتحاد کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا جنرال سیکریټري میا افتخار حسین وایي چې دغه غوښتنو ته آئینی حیثیت ورکولو لپاره د نورو سیاسي پارټیانو ترڅنګ د واکمن ګوند مسلم لیگ نون حمایت ضروري دي.
د دې لپاره لازم دي چې په آئین کې باید ترمیم شي او په هغې کې څنګه چې د ټولو پارټو ضرورت پکې شي. په دې سلسله کې د قبایلو خپله جرګه جوړه ده او د قبایلو خپله جرګه ټولو خلکو سره ملاقاتونه کوي. دې کې خو اکثریت پارټو چې کمې نه هغوی سره منلې ده، خو د حکومت دننه خصوصا لکه د مسلم لیگ نوم او د هغوی ملګري هغوی سره چې کمې نو لیدل به وي او هغوی د قانع کولو غواړي، نو په هغه شکل کې به ترمیم یو شکل جوړېږي.
له باجوړ ایجنسۍ د پارلمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وای چې واکمن ګوند د کانې کولو لپاره هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړل شوی.
د دې د قایل کولو د پر نجی منګه چې کوم سفارشات جوړ کړی قبایلی عوام، هغه سفارشات منګه د جماعت اسلامي دفتر ته ویوړو، دا غوی سره ډیسکس کړی چې تاسو دا زمنګ سفارشات وګورئ. نو غوی من سره یې کړی دی منګه د ایم پی ایم 90 ته تلی، منګه به هاوس ته تلی، منګه بلوچستان ته تلی، منګه پښتونخوا ته تلی، منګه نشترحال کې یو جرګه وکړه، منګه په خیبر ایجنسی کې یو جرګه وکړه، منګه آل پارټي سربراهي کانفرنس وکړه چې هغه کې د مسلم لیگ نون کم جنرال سیکریټری جناب محترم اقبال زبرجګر صاحب هغه زمون سره په کې شرکت هم وکړ، خو دغه به وجود هم توجه زمون طرف ته اوسه پورې حکومت نه دا ورکړي.
خو د پاکستان مسلم لیگ نون بیان صدیق الفاروق وای چې که څه هم د فاټا ولسته آئینی او قانوني حقوقونه ورکول یې د ګوند په منشور کې شامل دي، خو په دې هر څه وخت لګي.
بہت سے معاملات ہیں اور یہ آسان نہیں ہے،
ڈیرے معاملے دی دا آسان نہ دا، او بالخصوص پدا سی وقت کے چے طرح گرے خلاف جنگ روان دے، خود زدہ فکر کم چھے مونگ جمن یو چھے فاٹا تھا اینی او قانونی حقو نور کرو گورا دا ہر سب پا مزا مزا کی گی ل صبر وکاره خیسل پکاروی دالر نه دا چې د ملک د نور وګړو په شان دوی ته هم حقونه تر لاسه شي.
په قومي اسمبلی کې د قبایلو زینو استادو د روان کال په ستمبر میاشت کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د یو ترمیمي بل مسوده جمع کړې و چې وروسته بیا وزنډول شو. په دغه بل کې غوښتنه شوې و چې د آئین آرټیکل 208 ختم دي ختم کړي شي، قبایلی سیمه دې یا خو د خیبر پښتونخوا برخه وګرځول شي یا د بیل صوبه جوړ کړل شي او یا د فاټا وفاقي جمهوري سیمه وګرځول شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا 21 کیلو هرتز او لندو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شي.
درنوندونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د پاکستان د فوج مشر د امریکا له دفاع وزیر او د فوج مشر سره د افغانستان په اړه خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال چې په واشنگټن ډي سي کې وشو امریکای فوجي چارواکو د حقانی او نورو ترهګری شبکو پر زپلو ټینګار وکړو او د کابل او اسلام آباد خ اړیکې په سیمه کې د ترهګرو د لمنځولو لپاره مهم وبلل. رایل شریف هڅه کوي چې د دې سفر په ترڅ کې له پاکستان سره د امریکا د فوجي او ملکی مرستو ژمنې ترلاسه کړي. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په واشنگتن کې د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره په افغانستان کې پر روان وضعیت خبري وکړي. د دې غونډې پر مهال د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم وو. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې لیدنه کتنه کې د تروریزم ضد کمپاین په برخه کې د پاکستان پر وړاندې خبرې وشوې. پاکستاني رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې راحیل شریف د دې سفر پر مهال غواړي چې امریکا له پاکستان سره مرستې وکړي. په واشنگتن کې د وډرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د جنوب او جنوب ختیځ آسیا د برخې څیړونکی مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان اوس واشنگتن ته پخوانی حیثیت نه لري.
زما فکر مسائل ته په افغانستان کې د امریکا رول دی. د 2014 کال نه په دې خوا کله چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سرته ورسوه، دا غیر ورسته پاکستان امریکا ته اوس دومره مهم نه ښکاري. کله چې امریکا په افغانستان کې د ترګرو په خلاف جنگیده او هغه د پاکستان له تته ډیر اړتیا درلوده، په دغه وخت کې پاکستان ته ډیر پیسې او پوځي مرستې ورسېدې. امریکا اوس هم پاکستان ته د یو مهم ستراتیژیک هیواد په سترګه ګوري، خو چې کله ورته د افغانستان په سترګه وګوري نو داسې احساس کوي چې پاکستان اوس دومره مهم نه دی چې ورته د پخوا په شان پوځي مرستې ورکړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې شوې دي او کابل بیا بیا پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک خبریالانو ته وویل کارتر او راحیل شریف د افغانستان په اړه وشخېدل او همدارزې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې پر مسلې خبرې وکړي. پیټر کوک زیاته کړه چې باثباته وضعیت د افغانستان او پاکستان په ګټه دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل امریکا په دې باور ده چې دا ضروری ده چې هغه تروریستي ډلې تعقیب کړي چې د امریکا لپاره جدي خطر لري او د هغو امریکایانو لپاره جدي خطر پیدا کوي چې په افغانستان کې دي. پیټر کوک بیا حقانی شبکې ته اشاره وکړه او ویل چې داسې تروریستي ډلې هم افغانستان ته ګواښ پیدا کوي او هم پاکستان ته. د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا وویل چې اشتن کارتر او راحیل شریف پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې څرنګه د حقانی او نورو تروریستي ډلو پر ضد جدي ګامونه اخیستل کېدای شي. راحیل شریف چې د امریکا په 15 ورځني سفر دی د سې شنبې په ورځ د سی آی ای له مشر جان برینان سره هم خبري کړې وې.
اما شهور چې تاسو رپورټ لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. امریکایي فارن پالیسی مجلې د پاکستان د فوج د مشر د امریکا سفر او د هغې د ارزښت په اړه لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي تر دې لږ موده وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم واشنگتن ته تللی وو، خو امریکایي چارواکي ښایي د پاکستان فوج د مشر خبرو ته زیات غوږ ونیسي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا نور.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر یوازې درې اونۍ وتلې وې چې د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر وکړ. په لیکنه کې د کتونکو په حواله ویل شوي د دې لپاره چې د پاکستان پوځ د هغه هیواد د امنیتي او بهرنیو چارو په تګلارو ټاکلو کې زیات رول لري. د امریکایي چارواکو لپاره د جنرال شریف سفر ښایي د وزیر اعظم شریف تر هغې زیات ارزښتناک وي. لدې دا جوتیږي چې امریکایي چارواکي بعد هغو خبرو پر ځای چې د پاکستان وزیر اعظم ورته په خپل وروستي سفر کې کړی وي د جنرال شریف هغه ته زیات غوږ ونیسي. په تیرو وختونو کې هم داسې شوي چې د پاکستان ملکی او نظامی چارواکو د امریکا په خپلو سفرونو کې امریکایي چارواکو ته متضاد خبرې کړي چې په پایله کې د پوځي مقاماتو هغه د اعتبار وړ منل شوي دي. خود لیکنې تر مخه دا ځل کیسه بل شان ده. که څه هم د پاکستان پوځ دغه هیواد په حکومتي چارو کې برلاسه معلومیږي، خو د هیواد وزیر اعظم د پوځ دغه نفوذ مخه په سختۍ سره نه دی نیولې. انده چې په دې وروستیو کې د پوځ هغه بیان چې پکې د پاکستان له ولسی حکومت د انتظامی چارو ښکولو غوښتنه شوې وه هم د حکومت توند غبرګون ونه پاروه. لیکنه کاږي دواړه مشران پر مهمو امنیتي او بهرنیو موضوعاتو وخت په وخت لیدنې او سلا مشورې کوي. لیکنه وایي امریکایي چارواکو سره د جنرال شریف خبرې ښایي تر ډیره د افغانستان د روغې جوړې، د هند او پاکستان اړیکو او د پاکستان د اټومي وسلو په څیر موضوعاتو متمرکزې ووسی. په لیکنه کې د پاکستان وزیر اعظم هغه خبره راغسل شوې چې د اکتوبر پر 23 په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي وو، موږ دا نشو کولای چې پر یو وخت طالبان هم د سولې خبرو ته راوغواړو او هم یې ووژنو. له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د میشتو افغان طالبانو د حقانی شبکې د غړو پر ضد د پام وړ اقدام کولو اراده نه لري. لیکنه هم دار ازوایی د جنرال شریف له امریکایي چارواکو سره د روانې او نه په خبرو کې د دواړو لوریو لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه باید واضح دریځونه مختره شي. لیکنه زیاتوي که په سیمه کې د فعالو وسلوالو په اړه د پاکستان خبرو ته پام ونه کړل شي نو پاکستاني مشرتابه به د ژمنو کولو او بیا یې د نه پوره کولو خپله پالیسي هم داسې پر مخ یوسي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
دروټونکو تاسو د مشال رادیو ته غوږی اوزو کوټه ته په کوټه کې ځینو بلوڅو کورنیو په یو خبری کانفرنس کې تور پورې کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباری کړي او شاوخوا سلوي ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د امنیتي ځواکونو چارواکو بیا دا تورونه بی ځایه بللي دي او دا یې رد کړي دي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
د چهارشنبه په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د ځینو بلوڅو میرمنو لخوا په یوه خبري غونډه کې پر پاکستانی امنیتي ځواکونو تور پورې سوچې د بولان په شاوخوا سیمو کې د ځواکونو لخوا پر اولسي کورونو بمباری شوی او ادعا کوي چې د ځواکونو بیا 28 میرمنې او له هغوی سره 12 ماشومان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د هوران بلوڅي په نامه یوې پیغلې په دې خبري غونډه کې وویل
گزشته 3 هفته سیس بلوچستان کې علاقې بولان او اسکی ګرنه
له تیرو دریونیو راهیسې د بلوچستان په بولان نو شاوخوا سیمو لکه مارواړ لکړ گوزی بزګر بربړی سنجاول او سحر کومب سیمو کې سخت پوځي عملیات روان دي چې تر اوسه پورې په درځنو نارینه او شدینه تشتول سوي په سلګونو کورونه او کار کروندې سوځل سوي او په درځنو شدزي او نارینه وجل سوي دي.
مرد او زن شهید کیه جا چکے ہیں.
د هوران بلوڅي په خبره په یادو سیمو کې د عملیاتو لامل ټول لارې تړل سوي او هیڅ څوک نه ل یادو سیمه وتلی او نه هم ورتللی سي. تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې هوران وویل ځواکونو 28 میرمنې تښتولې خو پاکستانی رسنۍ هیڅ ژغ نه اوري. تر اوسه پورې له موږ سره د 28 یا 28 میرمنو نمونه او د هغوی د ماشومانو نمونه شته چې تښتول سوي دي. دا چې هلته د عملیاتو لامل لارې بندې دي او هیڅ څوک ورتلی نسی. که تاسو د یو خبریال په اساس هم هلته د تلو هڅه وکړئ نو ځواکونه به مو پرې نږدې. نن هم پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو راغلی چې څه ډول هلته د هلیکوپټرو له لارې پر اولسي آبادیو ډزې کیږي. پاکستانی رسنۍ چې تل د فلسطین او برما پر مسلمانانو ژاړي ولې زموږ خبره نه کوي؟ آخر موږ بلوڅ هم مسلمانان یو. دلته چې څه هم کیږي رسنۍ نه خبروي ځکه چې پر هر چا خپل ځان ګران دی. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د بلوڅو میرمنو او بلتون غشتونکو ډلو لخوا د دوی په سیمو کې پر پاکستانی ځواکونو د عملیاتو او ولسي وژنې تورونه پورې کیږي، خو په لومړي ځل د ډلو پر ځواکونو د میرمنو او ماشومانو د وړلو تور پورې کړی دی. بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو چارواکو چې نه غوښتل ژغونه او نمونه خپاره سي مشال راډیو ته دا هر څه نه یوازې ناسمه بدل بلکې همدایې د پوځ پر ضد د بهرنیو هیوادونو د لاسپوڅو پروپاګند وباله او زیاتوي امنیتي ځواکونه د صوبې په هغو سیمو کې چیرې چې ترهګر پټنځایونه لري عملیات کوي او په دې عملیاتو کې بې ګناه ولس ته هیڅ زیان نه رسیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د تیرې جمعې تر بریدون وروستو ک یو پلو نړیوالو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په شام او عراق کې عملیات تون کړي دي، نو بل پلو دا ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې هم فعاله ده. اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان او پاکستان کې داعش څومره جدي اخستل کیږي او د دې ډلې پر ضد څه ډول ګامونه اخستل پکار دي. بوریوال کاکړ د سیمې د امنیتی او سیاسي چارو له کارپوهانو سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش د تیرې جمعې په شپه په پیرس کې لږ تر لږه 108 کسان ووژل او تر 200 زیات ټپیان کړل. فرانس، روس او امریکا د داعش لدی بریدون وروسته په شام او عراق کې د دې ډلې پر ضد په خپلو عملیاتو کې توندی راوستي ده. دا په داسې حال کې ده چې داعش په سیمه او په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې نه یوازې فعال ده، بلکې یو شمیر خلک هم وژلې دي. په افغانستان کې د دې ډلې په اړه بیلابیل نظرونه دي. په دې نظر لرونکو کې داسې خلک هم شته چې بهرني هیوادونه او په ځانګړې توګه لویدیځ د دې ډلې تر شا بولي. د امنیتی چارو کارپو واحد طاقت وای نړیوال په افغانستان کې د داعش خپرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه نه اخلي. د وویل
قلمرو فضائی نه لرو، هوایی قلمرو نه لرو، هوایی ځواک نه لرو، او د داعش په وړاندې حتی د القاعده او تروریستانو په وړاندې هم افغان ځواکونه کمزوري دي، ځکه د هغوی شاته سپورټران ډېر قوي دي. په تورو ششو موټرو کې راوړي په مختلفو جویو کې جای په جای کوي، بیا هغوی خپل عملیات کوي بېرته ځي.
واحد طاقت وویل لکه څنګه چې نړۍ د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران سره پوځي مرستې کوي، هغه سی له افغانستان سره نه کوي. په کابل کې د سیاسي او څېړنیزو چارو شنونکي حکمت اعظمي وایي داعش یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د ټولې سیمې او په ځانګړې توګه د پاکستان او ایران لپاره ډیر خطر دی. نوموړی وایي په کار ده چې د دې ډلې په وړاندې د سیمې هیوادونه له یو بل سره د رښتونی همکارۍ پر اساس یو ګډه تګلاره جوړ کړي. حکمت اعظمي وویل
داعش دلته په سیمه کې دوی بارډر نه پیژني، سرحد د خپل هدف او د خپل فعالیتونو لپاره دوی نه دی مشخص کړی. افغانستان، پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا او ایران دوی تر ټولو د یو خراسان ولایت دی. نو زما په فکر باندې دا د افغانستان د دولت کار یوازې نه دی، دا باید په سیمه کې د ټول هیوادونو چې دې خطر ته مواجه دي باید لاس سره یو کې او د دې خطر پر وړاندې باندې باید یو ځای شي.
که څه هم داعش ډله له پاکستان سره د افغانستان په ځینو ختیځو ولایتونو کې فعال ده، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دې ډلې لښتونه انکار کوي. په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو او د پاکستانی پوځ په خوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای د پاکستان دا خبره سمنه ده چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون نه لري. د ویل که څه هم داعش په منظمه توګه دلته نه دی رامنځته شوی، خو په دې کې شک نشته چې د سیمې لپاره د داعش دوه ټاکل شوي لوړپوړي کسان لکه سید خان اورکزی او شاهد الله شاهد دواړه پاکستانی وو. بریګیډیر سعد محمد خان وویل
د دې خلاف یو مشترکه کاروایی په کار ده، صرف د دې منطقه کې نه چې کوم کې پاکستان افغانستان دی، بلکې چې کوم ځای کې د دې خپل مرکز دی، د ایران او د شام د سرحد او شاه چې کوم دی پراته دي، نو دا ختمول وړي، دا مشترکه او دا دې کې چې کوم ملکي مفادات دي یا یو ګروپ بل ګروپ خلاف چې کوم پروګرام دی یا مفاد دي، دا نه بالاتر شي، دا نه روچت شي، دا نه اوچت یو پروګرام جوړ شي او د دې مسلې حل پکار دی.
د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق او شام کې یو شمیر سیمې نیولې دي او تر اوسه یې د پیرس د دې تازه پیښو په ګډون په زرګونه خلک وژلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
څو شپه کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
درنونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته وګي وخت شبي دی د سحر لسنیمه بجې راځي د خبرونو لنډیز باور. د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیل حق ویلی د قبایلی سیمو عینی حیثیت بدلول لپاره دی په هغه سیمو کې ټول پښتنه یا رفرندم وشي. نوموړي پرون چهارشنبه په ورځ په پیښور کې د قبایلی جرګې مشرۍ پر مهال ویل دوی په جرګه کې سلا شول چې لومړی دی د قبایلی سیمو بې کوره کړل شوي خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. د پاکستان د فوج مشر جنرال رئیس شریف د امریکا له بارونو چارو وزیر جان کیری سره پرون په واشنگټن کې ملاقات کړی. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې د فوج مشر د امریکا له بارونو چارو وزیر سره په ملاقات کې په دواړه خیز اړیکو سیمهیز چارو او د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په کوټه کې ځینې بلوڅو کورنیو پرون تور پورې کړی چې د امنیتي ځواکونو د بولان په بیلابیلو سیمو کې پر ولسي کورونو بمباری کړي او شاوخوا څلوېښت ښځې او ماشومان یې تښتولي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په هغه ځایونو کې عملیات کوي چې په کومو ځایونو کې ترهګر پټ دي. په کوټه کې د عوامي نشتر ګوند لخوا نن د زیارت په ورځ ټول بندیز کانفرنس کیږي چې پکې به د کوټې ښار پر امنیت او نورو ستونزو بحث کیږي. طالبانو د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي له تښتول شوو کارکوونکو څخه دوه تنه خوشي کړي او خپل کورونو ته رارسېدلي دي. د کازاکستان د جمهوری ریاست د رسنیو مشر وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا د کازاکستان له مشرانو سره په استانه کې خبرې وکړي. جرمنی به ښایي دغه هیواد ته په وروستیو کې ورغلي اکثر افغانان له خپلې خاورې وباسي. دا خبره د جرمني سفیر مارکوس پوزل پرون د مشال راډیو ازادۍ څانګې سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. د پیرس پولیس د هغه ځانمرګي بریدګر او د یو بل سړي شناخت کوي چې د ښار په شمال کې د چاپی پر مهال وژل شوي ول. د پاریس پولیس د تیرې اونۍ د ترهګر بریدونو د سرغنه نیولو لپاره په یو کور چاپه وهلې وه. او د ملګرو ملتونو د اټمي توانای اداره وایي چې ایران د نړۍ له شپږو لویو هیوادونو سره د شوي تړون مطابق د خپلو اټمي فعالیتونو د کمیدو هڅې پیل کړي دي. درنو اردوونکو د خبرونو لنډیز سره وزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا خفیه ایجنسی سی آی ای مشر سره واشنگټن کې د لیدنې پر مهال ویلي دي چې د افغان حکومت په مشرۍ افغانستان کې د جوړجاړي د عمل بیا پیل کېدو لپاره سازگار ماحول ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی او داعش په صورت کې افغانستان لپاره ستونزې سیوا کیږي، نو افغانستان کې امنیت د ټینګښت او دغه هیواد کې داعش لپاره د گنجائش ختمولو په غرض د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د امن د ځنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کول مهم دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د تیری ایوی لسیزې څخه د زیاتې جګړې په نتیجه کې د دغه هیواد امنیتي وضع د خکېدو په ځای نور هم خرابه شوې ده، نو پکار ده چې افغان حکومت هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د سنجیده امن مذاکراتو پیل کولو لپاره چټک ګامونه واخلي چې افغانستان د امن، ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې امن صرف د مذاکراتو د لارې ممکن دی، نه خو کابل حکومت د لړ کې سپرمختګ کوي او نه طالبان په خپل رویه کې لچک خایي. ورسپانه لیکي چې د امریکا په نظر کې پاکستان په افغانستان کې امن مذاکرات شروع کولو کې کردار لوبولی شي، نو امریکا لپکار دي چې کابل حکومت امن مذاکرات دوباره په شروع کولو مجبور کړي او پاکستان له هم پکار دي چې په توجه سره افغان امن عمل کې خپل کردار ادا کړي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د بلوچستان بولان سیمه کې د جعفر ایکسپریس اتر ډبې د پټلۍ نه پریوتو له وجې 22 کسان مړه او یو نیم سل پورې جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې هر لږ وخت پس د ټرین یوه پیښه رامخته کیږي او حکومت یې په صحیح توګه پلټنې نه کوي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا معلومول پکار دي چې واقعي جعفر ایکسپریس د خراب انجن سره روان کړی شوی و، ځکه چې دا یوه سنګینه معامله ده او پلټنې یې پکار دي او چې څوک هم قصوروار ورله سخت نه سخت سزا ورکول پکار دي چې په راتلونکو کې د دا قسمه پیښو مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ټایمز سپانې د پاکستان په زلزلہ زپلو سیمو کې د سخت ریزو ډلو د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې میش د افغان کډوالو د زورولو په اړه د بشري حقوقو د سار د نړیوال ادارې رپورت خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکنو مهمه برخه درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ټایمز رسپانه لیکي جماعت دابا وسلوال ډله چې په پاکستان کې په بندیزونه لګول شوې دي او مغربي ملکونو ترهګر تنظیم ګرځولې دي. د تیرې میاشتې زلزله ځپلو سیمو کې یې کارکوونکي خوار شوي او د مرستو کار کوي. په پاکستان کې د 26 اکتوبر د زلزلې وروسته د جماعت دابا ډلې په سرګونه کسان د هیواد په شمال کې خلکو ته مرستې ورکوي. په پاکستان کې د اکتوبر د 26 نیټې په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 300 کسان وژل شوي وو. په دغه زلزله ځپلو سیمو کې د جماعت دابا غړي او د هغې د خیر خګړي تنظیم فلاحي انسانیت تنظیم کارکونکي د ژغورونکو په توګه لیدل شوي دي. امریکا د فلاحي انسانیت تنظیم او د هغې په مشر حافظ عبدالرؤف د ترهګرۍ سره د تړاو په تور بندیزونه لګولي دي. حافظ عبدالرؤف ټایمز ورځپاڼې ته پر دې خبره ټینګار کړی چې د دوی تنظیم د خیر ښېګړې اداره ده. په سیمه کې د فلاحي انسانیت تنظیم 2000 کارکونکي کار کوي او په کمی کچه د دوی فعالیتونه تر ټولنو رسیدلي دي. ټایمز لیکي فلاحي انسانیت تنظیم ته د پاکستان او سعودي عرب لخوا مالی مرستې ورکول کیږي او په دې اداره تور دی چې مدرسې چلوي او هلته د سخت دریسۍ لپاره موقع برابرېږي. ټایمز رسپانه په اخره کې لیکي تېر هفته په پاکستان کې چارواکو له ترهګرۍ سره د تورونو په تړاو 102 مدرسې وتړلې. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د بشري حقونو د سار ادارې هیومن رایټس واچ ویلي دي افغان کډوال چې له تېرو 3 لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي د چارواکو لخوا بې ځایه تنګول کیږي. یاد اداره وایي په دې کې زیاتره کډوال بې له څه وجوهاتو نیول شوي او دایي کورونه هم روان کړل شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې میشتو 96 افغانانو سره هیومن رایټس واچ ادارې مرکې کړي دي چې پکې زیاتره ویلي دي پولیس یې په کورونو چاپې وهي، په مسلسله توګه یې نیسي او جایدادونه یعنی کورونه وغیره ورلا روانه وي. ګارډین ورځپاڼه بیا په پېښور کې د یو لوړپوړي چارواکي میا سعید په حواله لیکي د افغان کډوالو خپل وطن ته واپسي د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو د جوړ شوي کامی اکشن پلان یوه برخه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړې توګه د هغو کسانو پر ضد سخته کاروایي کیږي څوک چې د رجسټریشن اسناد نه لري. سید وایي په تیرو 10 میاشتو کې په پېښور کې د 500 زیات د لټون عملیات شوي او د 100 زیات افغان ملایانو ته د پاکستان پرېښودو ویل شوي دي ځکه چې هغوی د حکومت پر ضد احتجاجونه راپارول.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو دونکو اوس تاسو د فرانس د پلازمېنې په پاریس کې د شبو عملیاتو په اړه تازه حال نه خبرو. پرون په پاریس کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد پولیسو او فوج عملیات پکړل. دغه عملیاتو اوس ساته دوام وکړ او په دې اړه د فرانسې ولسمشر ویل چې فرانسه له ترهګرو سره په د جګړې په حال کې ده. د چهارشنبه د ورځې د عملیاتو د تفصیلاتو په اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاریس په شمال کې لږ تر لږه 2 مشکوک ترورستان د نومبر د 14 نیټې د تروریستي بریدونو په تړاو تیره ورځ ووژل شول او 8 نور په یو اپارتمان باندې د عملیاتو پر مهال ونیول شول. د پولیسو سرچینو وویل چې دغه عملیاتو اصلي علت د عبدالحمید ابو عود نیول وو چې د جمعې د شپې د بریدونو اصلي طرح دی. د لومړنیو راپورونو له مخې داسې باور کېږي چې ابو عود یا بلجیم ته تښتېدلی یا سوریې ته تللی دی. د پاریس لوی څارنوال د چهارشنبه د ورځې له 7 عملیاتو وروسته وویل ابو عود نه دی نیول شوی. لوی څارنوال زیاته کړه چې په نیول شویو کې و نارینه او یو ښځه دي. لوی څارنوال وایي چې د عملیاتو پر مهال پولیسو 15,000 ځلې ډزې کړې دي او ترورستانو له خپل پناه ځای څخه ځوابي ډزې کولې. د عملیات 13 ورځ سهار وختي پیل شول او په سیمه کې ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. چارواکي وایي کله چې عملیات پیل شول یو مشکوک ترورست ووژل شو او یوې مېرمنې د عملیاتو له پیلېدو سره سم ځان وژونکی برید وکړ. د عملیاتو پر مهال 15 پولیس ټپیان شوي دي او د پولیسو یو سپی وویشتل شو او مړ شو. فرانس پرس اژانس وایي وروسته تر دې چې عملیاتو یو ساعت دوام وکړ پوځ سیمې ته ورغی. په سیمه کې خلکو رسنیو ته وویل چې د سهار په 4:00 او 20 دقیقو په ډزو راویښ شول او بیا یې امنیتي ځواکونه ولیدل چې د بامونو پر سر ختلی دي. د خلکو په وینا له 3 ساعته عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونو د هغه اپارتمان چې ډزې یې پرې کولې کړکۍ ماتې کړې. د اسوشیټیډ پرس اژانس یو خبریال وویل چې د 2 ځله د چاودنو غږونه واورېدل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان تر غرمې لږ مخکې د فرانسې د ښاروالانو یوې غونډې ته د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه اوس چې له تاسو سره خبرې کوم د پولیسو ځانګړي درانه او له خطره ډک عملیات پای ته ورسېدل. د دې شپې د عملیاتو هدف د سینټ دینز په سیمه کې د ترسانو له منځه وړل وو. دوی له هغو سره په ارتباط کې وو چې د جمعې د شپې په ناوړه بریدونو او جنایتونو کې لاس درلود. خو د سنتین په سیمه کې 13 ورځ دوکانونه او ښوونځي تړلي وو، عامه ترانسپورت درېدلی وو او ښاروال له خلکو غوښتي وو چې له کورونو راونه وځي. داعش ویلي دي چې دوی د نومبر په 14مه په پاریس کې بریدونه کړي وو چې په ترڅ کې 129 کسان ووژل شول او تر 350 ډیر ټپیان شول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنو درنو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. رائټرز خبرې ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي دي چې پاکستان له اروپایي ټولنې د استل کېدونکو خلکو د منلو هوکړه لیک ځنډولې دي. دا هوکړه لیک په 2009 کال کې لاسلیک شوی وو. یو پاکستانی چارواکي ویلي دي چې د دې هوکړه لیک په عمل کېدو کې یو څه ستونزې وي. بوریوال کاکړ د رائټرز د خبرې ایجنسی د رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی بالا اروپایي ټولنې د هغو کسانو استل کېده ونه مني چې قانوني اسناد لري. د یاد وزارت یو ویاند د نوم نه شودلو په شرط رويټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې په تیر کال کې هم نوي زره کسان د بیلابیلو لاملونو له کبله پاکستان ته لیږل شوی وو. د دې چارواکي په وینا دا نه و معلومه چې په دې نوي زره کسانو کې څو له اروپایي هیوادونو استل شوی وو، خو دومره وا چې شمیر یې په زرګونه وو. د اروپای ټولنې غړو هیوادونو په 2009 کال کې له پاکستان سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو په اړه تړون لاسلیک کړو. د دې تړون هدف دا و چې په ناقانونه توګه ورغلي پاکستانی وګړي او د پاکستان لالارې اروپا ته تللي غیر قانوني کډوال به پاکستان ته لیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکي ویلي چې د تړون برخه هیوادونو د شهریت له معلومولو پرته کسان پاکستان ته لیږي. د دې چارواکي په وینا له همدې کبله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پریکړه وکړه چې دا تړون د لنډې مودې لپاره وځنډوي. رويټرز خبري ایجنټس لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو اروپایي چارواکو سره مو د خبرو اترو هڅه وکړه، خو په دې اړه د هغوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د سې شنبه په ورځ وویل چې هغه الوتکې به جرمانه کوي چې له اروپا ایستل شوي کسان د پاکستان له اجازې پرته د ملک ته وروړي. اروپا دا وخت په لسیزو کې د کډوالو تر ټولو لوی کړکېچ سره مخامخ ده، چیرې چې له عراق، شام او افغانستان څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره ورځي. ډیر اروپایي مشران وایي چې پر دې کډوالو دی ژور نظر وساتل سي چې د داعش وسلوال پکې اروپا ته داخل نسی، کوم چې د تیر جمعې په ورځ په پیرس کې لږ تر لږه 128 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور ټپیان کړل.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
درنو اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شبه دی د ونیس پروګرام د تاریخ پانه په نننې خبرونه کې به تاسو د مردان د کشمیر اسمز یا غر په اړه تاریخي معلومات واوري. دا خبرونه هر ونی زموږ همکار خالد خان تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونی د تاریخ پانی خبرونه ته وښو.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم هنر او عبادت یو اهم مقام وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت اباده پهنتون او معبود خانه د بیلابیل وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثار او سیلنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثار د سانګې له اړخه لا اوس هم سیړنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غاړی نه د رستم او د پیرسه پسیما د غغرتا رسیدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غارتا رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دی او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یار دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینو وي دار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. زه قسمس خو د پښتو ټکی دی نو مونږ ته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنست تل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی. خو دا د په وینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلې دی، کولونل دین دا بلی ورته تلې دی، دا سی نور دا غدی خود په دې باندې بیا تحقیق چې کړي وو نو دا پاکستانی حکومت د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې دلته لک کار شی وو. په غیبان دی یو کتاب هم پبلش شوی دی او اغه دې سایت ته د بودمت سایت ویل دی. شیر دا د بود وخت یو یاد اغه خانقاه ده ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سوات او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکته نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کې دي، د هندوانو خبرې کې دي، د یو یونیورسيټي خبرې کې ده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګل ریاست ویل دی.
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل او کشمیر سمستا فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې زه د لاړم او الته یو غار دی او غیره دا ټوله کیسه کوي. کو کله چې د کشمیر سمس نه دا سکیر او وته او دا غي مهرون راوته او پاره کې دی او دا یو خدای نه نه چاته منګ به مدي وی وایو دا غي ذکر شوی دی. اق ذکر هیون سانګم کړی دی چې الته لاړ شو د لړل نو خلق راځي. نو د دغه نه پس موږ ته پته چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کوو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم، د بل نه بل سلطنت نه نوزم. کړه لکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي، هغه تاسو ته بغندارا کې بل ځای کې نه ملایويږي.
دا کشمیر سمس نه مونډل شوی سکو، تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفیدهانز یا هپتلایټس والیان یا شاهزادګانو بادشاہی کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای.
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شرمنجا وای. اوس خو ورته دي سکره وای خو په هغه وخت به د شرمنجا ویله. او بیا وای چې په دې شرمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وای. سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا. بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګورئ نو هغه پخپله به تاسو تخکاری چې یاره دا غر دی د شرمنجا دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه ده او یونیورسيټي ده. نو هغه ټولې آبادیانې هلته شته دی اوس لیدل کېږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه موندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدې سره دی. خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکې هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان په لومبي ځل ګندارې ته په اوومه صدې کې راغلي وو چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوي دي.
بلکې د دې سایټ اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې موږ ته ملو شوي دي. د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدې کې مسلمانان راغلي وو محمود غزن خو نه دا په اوومه صدې کې د مونږ دې سیمې ته مسلمانان راغلي وو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلي او داغي سکې موږ ته ملاويږي. نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمې دا د اوومه صدې نه شروع کیږي.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوي دي.
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاويږي. هغه سیزونه خامخ تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیانی وي. نو د سکون علاوه د سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکئ. کنه داغي لوخي لرګي ملو شوي دي داغي مجسمه دغلته خود داغي د خدایانو ملو شوي دي داغي دیوې ملو شوي دي داغي غشي ملو شوي دي چې پاري باندې بخکار کوو. نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغرات ملو شوي دي.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مونډل شوی دی دا غی لړې د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ ورته څنګهو کې وایو څنګهو غار. نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وایو سٹون ایج. او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو مونږ یو ته پری ایسټی وایو بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اګریکلچر شو او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو. او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه و چې دینو اخو ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مد د زده کړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتلو او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږی داغي زده کړل به راتلو. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړې یونیورسيټیان یا
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخې نخانی ملو شوی دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي. یو خدانه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب مرته وایو بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا یې مونږ ته هغه سيزونه ملو شوی شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چای کی باغی وڑک دغه کولو هغه کی غشی ملو شوی دی داغه د زراعت سامان ملو شوی دی خو سره سره داغي کم چې خانخا دا یا یونیورسيټي د منسیر نو هغه سره داغه د مذهبي سیزن موږ ته ملاویږي لکه داغي بوتان ملو شوی دی داغي منتراس چې دی هغه ملو شوی دی مذهبي تعویذونه ماویذ دا ملو شوی دی
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کلا وای
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګیده چې دلته خروشتي واز نه و خروشتي دا یو زول رسم الخط دی دا د خیل اسنه ګس لاس ته لیکل کېده شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو بل رسم الخط چې وایته برهمی وای کوم چې کشمیر سمس کې موږ ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خېت لیکل کېږي د کسنګ د انګريزي په شان دی خو اوس موږ تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه لمانو ورکړې دی کوهی او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و بد قسمت نه لا موږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل دا غو موږ لوستل نه شو نو پاره اوس تحقیق روان دی امید دی چې دا موږ د دې آل شو جوګه شو چې دا موږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي
دا کشمیر سمس یا غار پاک لول کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلی او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړن کړی دی او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی
موږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو هلته پاتې شوی وو کدایم کوله موږ د دې سر ته رسیدلی موږ معلومه کړه هغه موږ زه چې 200 میټر وایم نو دینا پتهولې کې چیر دا موږ مناپ کړی دا نو موږ په دغه اخر ته ورسېدو پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک ال تزین او ایت ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله ای کی بخویږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چیر د نبګ ماران نه یا نور سن یو سام بندیږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې موږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګوده دی او سمره چوت دی
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی و
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسيټي کامیابی خدا نه چې دا په دې باندې کل جاپانیانو کار کوي نو هغه دا د بود مت دغه کړو ګرځولې و چې دا د بد مت د وخت دی او داغي مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل لې چې مونږ وچ نه دا د بد نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه داغي خدای شی واجی دی غمل او شوی دی مختلف فارم کې داغي وشنو خدای دی غمل او شوی دی کرشنا مونږ ته مل او شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ د خوده پامان
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.